السلام علیکم. وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د وژل شوو سرتیرو په فاتحه کې د ګډون په هدف دغه ولایت ته ورغلی و. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې د دې او نورو مهمو موضوعاتو په اړه مطالب اورېدلی شئ. کوربه مو زه محمد حدیث پردیس یم. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. خبرونه فرشتې جلال زئی چمتو کړي دي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې له خلکو سره د یو شمیر عامل منفیه پروژو ژمنه وکړه. په هرات کې د وسلوالو طالبانو د دوو رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات وسلوال وژل سوي دي، او د روسیې د حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی نن له بنده خوشی سو. پوره خبر نو واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د پکتیا په مرکز ګردیز کې له یو شمیر خلکو سره وکتل او ژمنه یې وکړه چې په پکتیا کې به یو شمیر عام المنفیه پروژې جوړې شي. ښاغلی غنی د پکتیا د 203 تندر قولي اردو په جماعت کې د هغو کسانو تر فاتحې وروسته چې په پکتیا کې د سه شنبې په ورځ په انتحاري حمله کې ووژل سول، د خلکو له یو شمېر استازو د حملې د قربانیانو د کورنیو له ځینې غړو او قومي مشرانو سره په خبرو کې وویل،
لومړی غوښتنه دا وه چې پکتیا اول درجه ولایت سي اوسو، دوم غوښتنه دا وه چې د ظلمت سرک جوړ سي جوړي، او شپږ نور سرکونه هم چې غوښتي وو د یاري صاحب پلان بودجې کې ده په تفصیل به درسره شریک سي. درېیمه غوښتنه وه چې ظلمت ولسوالۍ دوه برخې سي، بیک صاحب اقدام کړی په یو میاشت کې به خلاص سي.
د افغانستان جمهور رئیس په پکتیا کې د حوزوي روغتون د جوړولو ژمنه هم کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار نن وویل هغه وسلوال چې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو له لوري محاکمه شوي او درېګونو محکمو د اعدام حکم ورباندې کړی باید اعدام شي. ښاغلی مسلم یار نن په زغرده د انس حقانی نوم واخیسته او وویل چې د هغه په ګډون هغه ټول کسان چې د اعدام حکم ورباندې شوی باید اعدام شي او د هغوی په اعدام کې باید ځنډ ونه شي. په دې ارتباط وروسته په خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی سي. په هرات کې وسلوالو طالبانو د رقیبو ډلو ترمنځ په نښته کې تر 50 زیات وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملا هبت الله او د ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه تیره شوه پیل سوي ده. جیلانی فرهاد ویلي چې په نښته کې یو شمېر وسلوال زخمیان شوي هم دي، خو د دغو دواړو ډلو له لوري تر اوسه په دې ارتباط څندي ویل شوي. د تخار د اشکمش ولسوالۍ په بازار کې نن 14 وسوال دوه ملکی کسان دوه تنه پکې ووژل سول. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر اسوسییټډ پرس ویلي چې 14 نه په یو چایخانه کې سوي او یو پخوانی جهادي قمندان نازک میر او د هغه باډیګارد یا ساتونکی پکې وژل سوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د 14 په تور څوک نه دیني ول سوي، د حمله مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د روان میلادي کال په دسمبر میاشت کې له ایرلند سره درې نړیوالې مسابقې ولري. د یوې ورځې دا مسابقې په شارجه کې کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم همدارس له زیمبابوې سره ټیسټ میچ لري. د شارجه د کرکټ سټډیوم مسؤول مظهر خان نړیوالو خبري رسنیو ته ویلي چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ دریو او ډی آی سیالیو او بیا له زیمبابوې سره د افغانستان ټیسټ میچ ته تیاری نیسي. د درې او ډی آی مسابقې به د دسمبر په 15 اومه او لسمه نیټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د سعودي عربستان او عراق د ګډې شورا په غونډه کې ګډون وکړ. د دې غونډې هدف تر څو کلن سیاسي کړکېچ وروسته د ریاض او بغداد د اړیکو ښه کول بلل سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق او سعودي استازو ته ویلي چې په ریاض کې نننۍ غونډه څرګندوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د پرمختګ ډیر امکان موجود دی. په روسیه کې د رژیم سیاسي مخالف الکسی نوالنی نن له زندانه خوشی سو. د روسیه محکمې د اکتوبر په 8 نیټه پر نوالنی په مکرر ډول له قانونه د سرغړونې په جرم د 40 ورځو زندان حکم کړی و. نوالنی د مسکو په جنوب کې له توقف ځایه خوشی سوی دی. الکسی نوالنی وایي چې په 2013 میلادي کال کې د روسیه جمهوری ریاست ته ځان کاندید کړی او انتخاباتي مبارزې پیل کړې دي. په جاپان کې د رایو په ابتدایي پایلو کې څرګنده شوې چې د صدر اعظم شینزو آبی حاکم ګوند د ستربري په حال کې د یوې نظر پوښتنې څرګنده کړي چې د شینزو آبی د لیبرال ډیموکرات ګوند په مشرۍ ائتلاف شای د پارلمان 311 چوکۍ وګټي او د اساسو په مجلس کې مطلق اکثریت وساتي. شینزو آبی د اکثریت ګټلو ته اړتیا لري ځکه غواړي چې په جاپان کې تر جګړې وروسته په جوړ شوي اساسي قانون کې بدلون راولي. او د پاکستان پولیس وایي چې په کراچی کې تیره شپه 8 وسلوال په پوځي عملیاتو کې وژل دي. د پاکستان د نیمه ملیشو ځواکونو په یو بیان کې نن ویل سوي چې په پاکستان کې د نوي وسلوالې ډلې انصار الشرعیه ډلې چې له القاعده الهام اخیستی مشر په دې عملیاتو کې وژل سوی دی. د ډلې تیره میاشت په پاکستان کې د متحده قومي حرکت پر وکیل خواجه اظهار الحسن د حملې مسؤلیت اخیستی و چې په خپله اظهار الحسن نه و پکې وژل سوی خو یو ځوان هلک او یو پولیس پکې وژل سوی و.
د خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم کتل او اوریدلی شئ. روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د انس حقانی په ګډون د هغو طالب زندانیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې په دې سزا محکوم شوي دي.
د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصله شوي لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلوم خلکو د وینو په خاطر اعدام کړي.
د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو له یو کارپو سره هم غږیږو. ولسمشر محمد اشرف غنی په پکتیا کې د هغو وژل شوو سرتیرو د فاتحې په مراسمو کې ګډون وکړ چې د تیرې سې شنبې په ورځ د خونړۍ حملې په نتیجه کې ووژل شول. افغان حکومت وایي هیڅ کله به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د نیابتي جګړو په میدان بدل شي. په دې اړه هم درته راپور لرو. د کابل د امام زمان جومات لمونځ کوونکي په دغه جومات کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د یو داسې کس په اړه هم درته راپور لرو چې د امام زمان په جومات کې د پیښې پر مهال حاضر و. او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سوریې د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کردان کوي د سوریې په ختیځ ولایت دیارالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو یوه ساحه پر یوې ساحه ولکه ټینګه کړې ده. رازو د مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د حکومت څخه د هغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه وکړه چې درې ګونو محکمو پرې د اعدام حکم ورکړی. فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي ناسته کې په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د بېګناه خلکو د وینو په بدل کې د په اعدام محکوم طالبان په خپله سزا ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان بیا وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري خو په دې برخه کې پکار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. زموږ همکار محمد واصل ویصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او د محل سره په سټډیو کې دی.
د افغانستان مشرانو جرګه د حکومت څخه د انس حقانی په ګډون د ټولو هغو طالب بندیانو د اعدام غوښتنه کوي چې محاکمو پرې د اعدام حکمونه صادر کړي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي ناسته کې وویل افغان حکومت باید دغه اقدام د بېګناه وژل شوو افغانانو وینو ته د درناوي په خاطر وکړي.
زما پیغام دا ده د افغانستان حکومت د انس حقانی په شمول ټول هغه طالب بندیان چې د اعدام فیصله شوي لطفا د خدای په لحاظ، د دې ملت په لحاظ، د دې مظلوم خلکو د وینو په خاطر اعدام کړي. په شریعت کې ښکلا ده، په شریعت کې امن ده، او دا د الله تعالی د دین حکم ده. درې محکمو فیصله کړې ده اعدام کړي.
د پداسیال کې د چې په تیر یو اونۍ کې د وسلوالو طالبانو د ایشتل لخوا په کابل او سونور ولایتونو کې پر لپسې خونړۍ حمله وشوه چې لامل یې سلګونو نظامي او ملکي خلکو ته مرګ شو پلوه وخته. افغان حکومت تیر کال په مای میاشت کې شپږو طالب بندیانو ته چې د مرګ په سزا محکوم شوي و اعدام کړل. دغه طالبان په کابل کې په یو برید تورن مول چې پکې له شپېتو ډېر کسان وژل شوي وو. د هیواد په زندانونو کې په اعدام د محکومو وسلوالو مخالفینو د شمېر په اړه کره معلومات نشته، خو د یو شمېر نتایج شو راپورونو له مخې ویل کېږي چې دا محل 500 پر زیاتو کسانو د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا د اعدام حکم صادر شوه. په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې کله ناکله یو شمېر مجرمین د قتلونو، بریدونو او زنا په جرم د اسلامي شریعت پر اساس اعدام شوي دي، خو پر افغان حکومت، خلکو، سیاسي ګوندونو او د ولس استازو تل دا انتقادونه کړي چې مجرمینو ته سزا نه ورکوي چې له امله په افغانستان کې ناامني او جنایي جرمونه ورځ تر بلې زیاتېږي. په دې اړه مبحث وکړه چې د افغان حکومت او سترې محکمې نظر هم واخلو خو ونه توانېدو. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي که څه هم د بندیانو د اعدامولو د حکم صلاحیت او اختیار ولسمشر لري، خو په دې برخه کې پکار ده چې ولسمشر د خلکو غوښتنو ته هم پام وکړي. له دې ډلې وزیر ساپی ازادي راډیو ته داسې وویل:
مګر که دا ګروپ د لکه د طالبانو کوي او ملګري وي او دوی ادامه ورکوي خپلو ناوړو اعمالو ته، چې په هغه کې د ټولنې نور وګړي هم شهیدان کوي یا له منځه وړي یا تخریبات ډېروي، اعدام ضرور په دې ده چې نورو ته د عبرت وړ شي، امکان لري چې هغوی د دې اعمالو د کړنو نه د افغانانو مقابل کې لاس واخلي.
خغل سپای وایي ولسمشر باید په داسې مسایلو کې ملي مسالې په نظر کې ونیسي او په پوره غور سره ګام واخلي.
بلې، زموږ همکار واصل وسالو چې تاسو ته د په دې اړه چې د افغانستان مشرانو جرګې رئیس د غوښتنې په اړه جزئیات وړاندې کړل چې هغه طالب بندیان چې د دریګونو محکمو لخوا د اعدام حکم پرې صادر شوی باید اعدام شي. لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه وکړه چې د همدې مسلې په اړه د سیاسي چارو لیو کارپو سره همغږیږو، له نیکمرغه د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. خادم صاحب، سلام وړاندې کوم او پوښتنه مې دا کوله چې دقیقا د غوښتنې له هغې وروسته مطرح کیږي چې افغانستان په تیرې یوې اونۍ کې خونړۍ اونۍ شاهد و او ګڼډ ملکی وګړو او همداراز پوځیانو ته مرجوب له واوخته، نو څه فکر کوئ چې که چیرته دغه حکم عملي کیږي په امنیت او ثبات تاثیر لرلی شي ستاسو له نظره؟
زه باور لرم چې تیره اونۍ چې کوم واقعات او حادثات په افغانستان کې وشو، دا د هر انسان چې په سینه کې ژوي هغه پرې دردیږي او هېڅ د بخښلو وړ نه دي. عقیده دا لرم چې رښتیا هم دغسې مسایل زموږ روان او برخلیک او وضعیت ته صدمه رسولی شي. مګر دوی مسایل دي د سل سرحې په پروسه کې چې هغه د بخښلو او هېرولو مسله ده. د افغانستان زعما او په اوسنیو حالاتو کې د حالاتو حساسیت په درکولو سره باید تلاش دا وشي چې داسې خبرې ونشي یا داسې اقدامات ونشي چې هغه د هغه طالبانو یا هغه چا چې یا سولې ته راځي او یا هم سولې ته میلان لري د هغو زړه کې شک پیدا کړي. د مسله دا ده چې د دغسې بندیانو محاکمې کولو اعدامول دا په خپل ذات کې د قضایي او عدلي قانونو کار دی. پرېږدي چې دغه خپله دا کړم. نو
بلې خادم صاحب، پوښتنه مې دا کوله، تاسو ویل چې د دغه بندیانو محاکمه او اعدام دا د عدلي او قضایي محکمو کار ده، خو یو باور دا ده چې نن د ولسي جرګې او مشرانو جرګې هم په دې مسلې بحث وکړ چې که چیرته دغه طالبان چې محکوم په اعدام دي دا اعدامیږي، نو دا کولی شي په یو شکل روانه جګړه کې د افغان حکومت د قاطعیت استازیتوب وکړی شي او دا به د ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي.
دا د ثبات د ټینګښت سره ځکه مسلس کولی چې په اوسنیو حالاتو کې که چېرته اصلا دغسې اقدام د افغانستان حکومت کوي، هغه طالبان چې وارد مخه په مورچه کې ناست وي او هغه طالبان چې په معاشه دي، هغوی نور هم د عناد او دښمنۍ مرحلې ته ځي. په داسې حال کې چې وارد مخه دښمنۍ راپورته ده، مګر بخښل هېرولو په عین وخت کې د افغانستان د حکومت لخوا انعطاف او یا هم د سیاسي حالاتو سره چې ډېر نازک دي، دې سره عاقلانه او معقول دریځ له مخې چلند کول به دا د افغانستان په صلح کې ګټه وکړي. ورې دغه خلکو چې کوم اظهارات کړي دي د افغانستان د قانون پر بنیاد باندې، هر څه د نظر د ابراز حق لري، مګر دا اجباري او د مکلفیت له مخې کوم حکومي شخص لاره نه ده، بلکې دوی نظر وړاندې کولی شي اوس مدا د افغانستان حکومت د ظرافت او عقلانیت اړه لري چې دوی څنګه دغه خبرو ته جواب وایي. نو زما په شخصي عقیده باندې پرېږدي چې قضایي او عدلي ارګانونه خپل کار وکړي، هر څه نظر حق لري، ولې دغه مسلې او دغسې نظرونو عملي کول په خپل ذات کې باید د افغانستان د حکومت او د افغانستان د سیاسي زعامت کار ته شي، ډیر ماشانه او ډیر معقولانه پر مخ باندې یوسي.
بله ډیر مننه د سیاسي او نړیوال چارو کارپو انتظار خادمو. قدر من اوریدون کو بیا هم پمدی موضوع کی تمکیگو لکه څنګه چې تاسو هم په جریان کې سید تیرې سې شنبې په ورځ په پکتیا کې د خونړۍ حملې په نتیجه کې لسکونو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د دغه سرتیرو البته کوم کسان چې په دغه حمله کې وژل شوی وو د دوی د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف دغه ولایت ته ورغلی وو. ښاغلی غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال له پکتیاوالو سره ځینې شمنې هم کړې دي. نور حال سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پکتیاوالو علما او قومي مخورو ولسوالۍ وسیدونکو په ولسی او مشرانو جرګه کې د پکتیا د خلکو لاستازو ولایتي شورا وکیلانو او مدني ټولنو سره د پکتیا په مرکز ګردیز کې د تیرې شنبې ورځې د پیښې له امله د غمشیرکۍ او فاتحې کولو څخه وروسته د 203 تندر قلی اردو کمانډانۍ د غونډو په تالار کې نظامی او ولسی غونډې ته د وینا پر مهال پکتیا لومړی درجه ولایت اعلانولو ترڅنګ وویل ولسمشر زیاته کړه د غزنی گردیز ترمن سړک شپږ نور سړکونه زرمت دوه ولسوالۍ کول د صنعتي پارک چارو پیل او پکې د مسلکي چارو ښوونځی جوړ ول څلويخ ورځو کې پکتیا ته د انتقالي برېښنا رسول د روختون لپاره 2.5 میلیونه ډالر ځانګړي شوی بودیجه انتقال او تشکیل پوره کول په ګردیز کې د صحابي روختون شروع حلقوي سړک مچلغو او دوه نور بندونه په دغه کال کې پیلي کی شپږ دیرش نوې خونځې ته به د سګ بودیجه نه پیسې انتقال او کارونه پیل شي. دا ولایت نوې تعمیر او ملمستون به هم جوړ کړي. غنی دا پکتیا لولسونو وغوښتل چې د والی په مشرۍ د ولایتي شورا قومي مخور او مدني ټولنه په شریکه د نوې کمانډانۍ د جوړېدو لپاره ځای مشخص کړي او په عاجل ډول به دوی دغه پروژه پیل او بشپړه کړي. ولسمشر وویل دغه ټولې پروژې به سږ کال پیل او یو شمېر یې که د کومو طبیعي ستونزو او مشکلاتو پر اساس پاتې کیږي په راتلونکي کال کې به د 9 کال تر پایه سر ته ورسیږي. افغان ولسمشر ژمنو او ورسره راغلیو د کابینې غړي او پلاوي ته سپارښتنو پر اساس د پکتیا ولسونه مدني فعالان او د جلسې ګډونوال خوښ ویلې که چېرته د ولسمشر وروستۍ څرګندونې عملي شي تر ډېره بریده به غوښتنې پوره شوې وي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
مننه چې ازادۍ راډیو ته خوږ د کابل د امام زمان جماعت لمونځ کوونکي په دغه جماعت کې د شوي برید څخه د سترګو لیدلی دردونکی حال لري. د وروستیو راپورونو له مخې په دغه برید کې شپږ 55 تنه ووژل شول او شپږ 55 تنه نور ټپیان شول. مهدی چې د جمعې د ورځې په دغه برید کې ټپي شوی وایي انتحاري حمله کوونکی چې لا لوړاندې مشکوک ښکاري د جماعت ته له نوتلو سره سم حمله وکړه. زموږ همکار یوسف خان زدران هغه له نږدې کتلی او د هغه د سترګو له لیدلې حال څخه یې دغه راپور چمتو کړی.
مهدی د امام زمان د جماعت یو لمونځ کوونکی دی چې اوس د استقلال د روغتون د سوځېده د درملنې په واټ کې بستري دی. د هغه د بدن ډېرې برخې په بشپړه توګه سوځېدلې دي. له همدې امله ډاکټرانو یوازې 15 دقیقې وخت راکړ چې هغه راسره د زړه خواله وکړي. د مهدي له خبرو داسې ښکاري چې له انتحاري حملې مخکې د امام زمان په جماعت کې شپږ قطار لمونځ کوونکي په عبادت ولاړ وو او په هر قطار کې 2 لس څخه تر 4 لسو کسان وو. مهدی وایي هغه د لمونځ کوونکو په 4 قطار کې وو چې مشکوک یو سړی په ورخطه یې جومات ته ننوت، داسې چې د وروستي قطار د لمونځ کوونکو پاملرنه یې جلب کړه.
بچه آمدم این دستین های 20-21 ساله بود باز پیش روی من ستونی مسجد بود
یه ازوان راقی چه تقریبا یه ویشکال عمر باید درلود زما پا مخ کی د جماعت ستنه وا او هلته یو کس نه زایده دا زایته شو خدا ځوان راغه او زما په مخ کې ودره پم دی وخت کې د جماعت ساتون کې راغه دغه حلق ته و قتل خوسه ورته ونه ویل او بیر تلاړ لاغي ورسته د همدی مشکوک کس پسند کی چې دوه کسان ناستو د ته ویل چې بیرون لاړ شه دلته نه زایږي چې د لمسکون کو من سره غلی دغه مشکوک کس ورته ویل چې صبر وکړي پم دی وخت کې 14 نه وشو او نور می سپه یاد نه دی پاتې
د جمعې ورځې په دغه حمله کې ټپي شوی خو ورور یې د ابد لپاره لسترګو پناه شوی. د ده پلار هم په دغه پیښه کې ټپي شوی خو هغه له مهدي لرې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستري دی. مهدي وایي جماعت ته د ننوتونکو کسانو هیڅ بدني پلټنه نه کېده او نه هم د جماعت په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل.
تلاشی نمیشد.
هیچ سوگ نپلاتل کیدل. حال تیوازی دو جماعتی او ساتون کیا و بس.
مسجد بدیگی خودش.
دا په داس حال کې د چدې تیر جمعې ورځې په ماخامه یو انتحاري حمله کوونکي د کابل په لویدیځ کې د واقع امام زمان په جماعت کې ځان ته چاودنه ورکړه. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغې حمله کې شپږ پنځوس کسان وژل شوي او پنځه پنځوس نور ټپیان دي. د دغې پیښې د قربانیانو خپلوان امنیتي بنسټونه په بېغورۍ تورنوي وایي په داس حال کې چې له دې وړاندې هم په کابل او نورو ولایتونو کې جماعتونه تر بریدونو لاندې نیول شوي، خو پولیس د لمونځ کوونکو جماعتونو لپاره هیڅ ځانګړي تدابیر نه لري. د کابل د یو سل یو اسمایزون قمندانې وایي حکومت د جماعتونو د امنیت لپاره د خلکو له منځه امنیتي کسان ټاکلي دي. د یادې قمندانې سرپرست محمد سالم احساس د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل:
د خلکو د همکارۍ په اساس موږ هلته د خلکو پولیس ټاکلي دي. په همدې ورځ هم په هماغه جماعت کې وو، خو دا چې دښمن یې نه و پېژندلی، ځکه دښمن د خپل شوم هدف په پوره کېدو بریالی شو.
ښاغلی احساس وایي پولیسو ته یې امر کړی تر څو له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د جماعتونو او لمونځ کوونکو د خوندي امنیت لپاره کار وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو موږ غږ د ازادي راډیو له مخامنۍ خبري مجلې څخه اورئ. که څه هم په افغانستان کې د وروستیو حملو وروسته د نیابتي جګړو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو افغان حکومت وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې افغانستان د ځینو هیوادونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. د جمهوري اسد د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره په تماس کې دی څو خپلې اړیکې د دولتونو پر محور جوړ کړي او له تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې به سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
جمهوری ریاست وایي افغانستان به هیڅکله هم په دویمې سوریه یا د نړۍ د لویو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدل نسی. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي له یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ډي هیل ورځپاڼې د راپور په تړه وویل تمه ده ځینې هیوادونه چې وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري په خپلو سیاستونو له سره کتنه وکړي. د نوموړي په وینا له وسلوالو طالبانو سره د ځینو هیوادونو اړیکې اشتباه ده، ځکه په خبره یې طالبان د نورو تروریستي ډلو لپاره اصلي بستر او زمینه برابرونکي دي. هغه وایي په قاطع ډول سره ویلی سم چې افغانستان کولی سي د ټولو هیوادونو لپاره د همکاریو بستر اروی. د افغانستان له خاورې څخه به د بل هیچا پر وړاندې استفاده ونسی او تمه لرو چې د نورو هیوادونو له خاورې د افغانستان پر وړاندې استفاده ونسی. افغان ځواکونه د تروریستانو پر وړاندې د مقابلې توان لري او افغانستان به هیڅکله په سوریه او عراق بدل نسی. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي خبرونې ډي هیل په یو مطلب کې ویلي دي چې افغانستان د روسیې او ایران د راتلونکي نیابتي جګړې په میدان بدلیږي. لاندې په مطلب کې راغلي ایران او روسیې هم اور بل کړی او هم د اطفایي په لټه کې دي. د دی هیل په مطلب کې وړاندې راغلي کرملین په افغانستان کې داسې لوبه پیل کړې لکه په سوریه کې چې پر مخ وړي. له دې وړاندې په افغانستان کې سیمه ییزو سرچینو ویلي و چې روسیا او ایران له افغان طالبانو سره مرستې کوي. د فرا والي شاه جهان نوري ویلي و چې وسلوال طالبان ایران ته تګ راته کوي. روسیا هم افغان وسلوالو طالبانو ته د پیسو او له هغوی سره په همکار ری تورنه ده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ادارې پلاوی وایي چې له څه مودې را په دې خوا په افغانستان کې نیابتي جګړه پیل شوې ده. د دغه جرګې منشي عبدالقادر زادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د نیابتي جګړې مهارول د افغان حکومت له توانه وتلې ده.
متاسفانه
هم سول له بده مرغه سول او جګړه د افغانستان د دولت او ولس له لاسه وتلې ده او د هغه چا لاسته لوېدلې ده چې د افغانستان له خاورې استفاده کوي. زه غږ کوم چې دا جګړه زموږ جګړه نه ده او دا جګړه نړۍ سوځوي. ښاغلی زازای زیاتوي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو له لورې پیل شوې نیابتي جګړه به افغانانو ته ناوړه او خطرناکې پایلې ولري.
قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د وروستیو نامنیو په رابطه همداراز د نیابتي جګړو د اندېښنو په باب د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره خبرې کړي چې په ګډه یې اورو.
د افغانستان اوبه باید په افغانستان کې کنټرول شي، نه په پاکستان او ایران او په خارج کې کنټرول شي، ځکه چې د افغانستان خلک د افغانستان کې کار وکړی شي نه په خارج کې لاړ شي. لکه دا اوس روان دي، د اوبه باید افغانستان کې کنټرول شي. د افغانستان اوبه
دیواله مونږ خپل ورنه استفاده ونه کو چې موږ ورنه استفاده، موږ اقتصاد پورته ځي.
قدر منوریدون کو په بخنی سره چی د کابل خار د یوشمیر وسیدون کو د اوبو پر رابطه چی خبری کردی وی په د تخنیکی سونز لکابل مو اغدر تا خبار کرد. رازو پات مطالبو تا د افغانستان نوی ملی جبهه لدند چخد انتخاباتو کمیسون ده لنشار رئیس لری کول د اصلاحات او اعتبار را منسکی دول لپاره یو مهم فرصت بولی. د نوی ملی جبهه مشر انور الحق هدی د یک شنبه پورس په کابل کې خبری غونډه ته ویل د انتخاباتو د کمیسون چارې په شفافیت نه اداره کیږي او په دې برخه کې لا ډیرو تغییراتو ته اړتیا ده. تفصیل د یوسف خان زادران په یو بل راپور کې.
د انتخاباتي کمیسونونو د کار په اړه د ډیرو انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس لری کېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که د دوی په مشورو تغییر پکې راځي دوی د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغې جبهې مشر انوار الحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کیږي.
د کمیسیون د دارالانشأ پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي. دیروز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشأ کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارکی یو معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو عادلانه انتخاباتو سټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي رادیو ته ویل د کمشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسول شي.
په هغه وخت کې چې ټاکنیز اصلاحاتو لړۍ و زموږ سیاسي مشران له بده مرغه خپله ونډې په ډېرې مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړې وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره و له بده مرغه کار چې ولسو اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې د بکسمري رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوي ملي جبهې مشر انوار الحق اهدی بیا وایي که حکومت نشي کولی د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي، باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع ده. سوریه د حکومت یوې وسلوالې مخالفې ډلې چې مشري کوردان کوي د سوریه په ختیځ ولایت دیرالزور کې د تیلو د پراخو زیرمو پر یوه ساحه ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه یا STF چې متحده ایالات ملاتړ کوي د الامر په نوم دا سیمه له داعش ډلې سره له درنو جګړو وروسته نیولې ده. الامر شمالي ښار المیادین ته نږدې سیمه ده چې د سوریه دولتي ځواکونه په دې وروستیو کې دغه سیمه ونیوله. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په سوریه کې د حکومت هغې مخالفې ملیشه ډلې چې امریکا یې ملاتړ کوي ویلي دي چې نن یې په دایره زور ښار کې د تیلو د زیرمو لرونکې یوه مهمه سیمه نیولې ده. د راپورونو له مخې د کورت ملیشو په مشرۍ د سوریه د ډیموکراتیکو ځواکونو ډلې ویلي چې د تیلو د زیرمو لرونکې العمر سیمه یې نیولې ده. د فرات رود په ختیځه غاړه کې پرته العمر سیمه په سوریه کې د تیلو د تولید له ډیرو پراخو ساحو څخه ګڼل کیږي. د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه SDF د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د پوځي الوتکو او د ځنګړو ځواکونو په مرسته له عراق سره په ګډ سرحد کې د تیلو د پراخو زیرمو لرونکي ولایت دایره زور کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد جنګیږي. د ډلې له دې مخکې هم داعش ډله د دایره زور د طبیعي ګاز له ساحو او د تیلو د کوچنیو زیرمو له سیمو څخه ایستلې وه. SDF ویلی دی چې دولتي ځواکونه د دې زیرمو له ساحې څخه په 3 کیلومتره لرې واټن کې موقعیت لري. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلی دی د حکومت پلوي ځواکونه وروسته له هغه له دې سیمو په شا شول چې د داعش ډلې له درنو حملو سره مخامخ شول. فرات سیند د دایره زور په منځ کې تیریږي او دا ولایت په دوو برخو ویشي او اس ډی اف ډلې چې له کورت او عرب ملیشو جوړ ګډ ځواک دی د دې سیند د ختیځې خوا په سیمو کې فعالیت کوي. د فرات سیند په لویدیځه خوا کې بیا د سوریې پوځ د روسیې د هوایي ځواکونو او د ایران پلو ملیشو په مرسته د داعش ډلې پر ضد خپله جګړه پر مخ بیایي.
دا ازادي رادیو محترم اوریدونکو د نن ورځې خبری مجلې مطالب همدلته پای ته ورسیدل. ډیر مننه چې تر دې دمه لمونږ سره وایز ما همکار احمد حنایش سټوډیو ته راغله او په دری ژبه مجله مخته یوسي.
تشکر پر دې عزیز، خسته نه باشین.